دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو اوریدونکو ستړي مشي زانو شابه آشنا تاسو په روانه خبرونه کې د سیمه او نړۍ پاړه رپورټونه هم اوري هولم لري پام کوي د سیمه او نړۍ خبرونه ته
ویان سید سلیمان شاه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د نړیوال بچی صندوق یا یونیسف استاذ فران اکویزا وای چې د افغانستان په لویدیځ کې د شنبه په ورځ د شپږ اعشاریه درې درجو په قوت د زلزلې وروسته د ګڼ شمېر ماشومانو او کورنیو ژوند له خطر سره مخامخ شوی دی. د یونیسف دا صحوي استاذ وای چې زلزلې د هرات، بادغیس او فراه ولایتونه ولړزول. زیاتره مصیبت ځپلې سیمې د هرات د ښار په 40 کیلومتره کې موقعیت لري. د فران اکویزا په وینا که څه هم چې د زلزلې د تباهۍ بشپړ پس منظر لا تر اوسه پورې نه دی څرګند، خو له ابتدایي څېړنو نه څرګندېږي چې د ماشومانو او ښځو په شمول څو سوه ملکیانو خپل ژوند له لاسه ورکړی. په واشنگټن کې د امریکا غا خبریال وای په داسې حال کې چې په زلزله کې د وژل شوو کسانو شمیر له 2000 نه اوخته په سلګونو کورونه هم ویجاړ شوي دي. د امریکا غا خبریال ارش عربسادی د روټس خبري اژانس په حواله ریپورت ورکړي چې د افغانستان په غرنۍ سیمه کې اکثره زلزلې کیږي. د ریټرز اژانس د خیریه مؤسسو او لویدیځو ډیپلوماتانو له قوله وایي چې د طالبانو د حکومت لخوا د خیریه مؤسساتو پر ښځو کارمندانو باندې د لګېدلو قیوداتو له امله زیاترو مرستندویو ادارو په افغانستان کې خپل فعالیتونه کم کړي او یې په ټپه درولي. له بل خوا د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې پرون د یکشنبې په ورځ د تلې په شپاړسمه ریپورت ورکړ چې د شنبې د ورځې د زلزلې تاوان د هغه زلزلې سره برابر دی چې په افغانستان کې په 2020 میلادي کال کې شوی وو او شاوخوا زر کسان پکې وژل شوي وو. ورځپاڼه وایي چې دا زلزله د تباهۍ په اعتبار تیرو څو لسیزو په موده کې په افغانستان کې تر ټولو تباه کوونکی قدرتي آفت وو. د افغانستان سیمي او نړۍ خبرونه له امریکا غا واشنگټن نوري. د متحده ایالاتو د بهرنی چار وزیر انټونی بلینکن وای چې د حماس چې پر اسرائیلو د حماس له بریدونو وروسته متحده ایالات له اسرائیلو سره د خپل نوو پوځي مرستو جزئیات اعلانوي. پرون د یک شنبه په ورځ د تلې په شپاړسمه د سینن تلویزیون سره په مرکه کې ویل موږ د اسرائیلو مشخص وړاندیزونه له نظره تیرو او فکر کوم چې بلینکن وای د جمهور رئیس جو بایدن لارښوونه دا وه هر څه چې لازم وي اسرائیل ته برابر کی چې د حماس بریدون ته رسیدګي وکړي. اسرائیلي مقامات وای چې شاوخوا 600 اسرائیلیان وژل شوي او 2000 نور ژوبل شوي. د حماس وسلوالو جنگیالو پر اسرائیلو باندې د ناڅاپي برید په لړ کې ګڼ شمېر ملکیان او اسرائیلي پوځیان له ځان سره د غزې تړانګې ته انتقال کړل. څارونکو وایي دا سخکاری چې د حماس لخوا پر اسرائیلو باندې د زرهاو راکټونو لوړ کول نه مخکې ایراني چارواکو سره تماس نیولیو. په واشنگټن کې د امریکا خبریال وایي چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان د حماس او د فلسطین د اسلامي جهاد د سازمان سره چې له غزې نه فعالیت کوي د سپتمبر په لومړۍ نیټه په بیروت کې مفصل ملاقاتونه کړي وو. د ایران د تسنیم خبری آژانس د ریپورت لمخې دواړو خواوو د اسرائیلو له اشغال نه د فلسطین د ازادۍ پر اهمیت تاکید کړو. د نړۍ ګڼ شمېر هوایی شرکتونو اسرائیل ته خپل پروازونه ځنډولې دي. د امریکا د هوایی شرکتونو ایئر فرانس او د جرمنی د لوفتانزا او د متحده عربی اماراتو د امیریټس، راینیر او ایجین ایرلاینز په شمول ګڼ شمېر بهرنیو شرکتونو د تل اویو د بن ګورن هوایي ډګر ته خپل پروازونه ځنډولي. همداراز یو ګڼ شمېر پروازونه د بن ګورن له هوایي ډګر نه هم فسخه شوي دي. د چین د سنحوا خبری آژانس د ریپورت له مخې امریکایي کوهنورد آنا ګوتو او د هغه نیپالی رهنما پرون د یک شنبه په ورځ د تیبت په غرونو کې د واورو د طوفان له امله وژل شوي دي او دوه تنه نور ملګري ورک دي. او د امریکا د ټکساس ایالت د رایس په هنتون دی ویسړلې لمخي په امریکا کې د 1922 او 2018 میلادي کلونو ترمنځ موده کې لږ تر لږه 521 کوچنیو خارګوټو او خرونو چې په اوسط ډول د نفوسو شمیر له 0 تر 200,000 پورې وو سیمایزو چارواکو د بودیجې د کمبود په وجه د پولیسو ماموریتونه له منځه وړي او تړلي دي. د خبرونو پای
د سیمه او نړۍ خبرونه واوریدل. په موقع د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه ده.
په هرات ولایت کې د زلزلې په سیمه کې د نړیدلو ودانیو لاندې د ایثار خلکو لټون روان دي. راپورونه وایي چې تر اوسه د دغه زلزلې له امله د مړو شو خلکو شمیر له 2000 نه اوخته او تر دې زیات شمیر ټپیان دي.
د ریختر په کچه د شپږ اشاریه درې درجه زلزلې او له زلزلې وروسته تر ټکانونو کې په هرات کې تر اوسه 2350 کسان وژل او 240 نور ټپیان شوي. د هرات ښار په شمال ویدیز زندجان ولسوالۍ کې د شنبه په ورځ رامنځته شوی زلزلې د 1.5 کیلومتره په ساحه کې پراخه ویجاړې رامنځته کړي. د طالبانو وایان زبیح الله مجاهد په خپل ایکس پاڼه کې ویلي
په دې زلزله کې 2350 نفر شهیدان شوي دي او 1240 نور ټپیان دي. په زلزله کې 1340 کورونه په بشپړ توګه له منځه تللي دي.
له زلزلې وروسته د زلزلې مرکز ته څیرمه په سلګونو کورونه ویجاړ شوي. ځایي خلک وایي چې د زلزلې ټکانونو تر 15 ساعتونو دوام وکړو.
زلزله ساعت نزدیک به 11 بود دغه فکس به یاد نه کوم چې 11 بود انت نزدیک به 11 بود د دغه بوموندو همیته بود. می اومدن در سر راه میجه بس ساده موتور چیز میکردن هی تفلک میبردم که این غذا بده به کلینیک میبردم. خو ای موتور بسیم گاز بکند و پسی برای بخونه خاله مادر خو که برفت ای بخونه من ساده بوده همی گرومبز شده و دل کپای صدا نکنه همی گرومبز که باشد بس هم و خونه هم بلیم ای تو نشد که به دفعه دوم سوم برسن با امو دفعه اول هم خونه ها برفت.
د سیمی خلق وای چی ده زلزلی لوملی تکن طول کورونه ده خور و سر خور کرل. کله یوې خوا بیګا د نړۍ دلو ودانو یو لاندې د ایثار خلکو د ژغورنې هڅې روانې وي. د بلې خوا زلزله ځپلې سیمه کې کوچنیانو او مېرمنو د شنه اسمان لاندې شپه سبا کړه.
زه خونې نوتای ستا و دوتای یکی از خود من فعلا یک شهید شد یکی زخمیه. هیچ اصلا معلوم نیه که امار شهیدا معلوم نیه چند تایه زخمیه معلوم نیه چند تایه بالاخره نفر نبود که
افغانی سری مشتی. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان، د روغتیا نړیوال سازمان او یو شمیر نورو اشخاصو په سیمه کې د خلکو سره د مرستې کولو خبر ورکړي. خو ځایي خلک وایي چې څه چې درلودل هغه یې له لاسه ورکړي او زیاتو مرستو ته اړتیا لري.
موږ به غیر خوربه رسوندیم. هر څه کنه غیر کلن نیه. خاک شده. دیگه بفتادیم بیل میلی که داشتیم کش کردیم همی خورده و بچه و زن و سسر را در زیر خواب بکشتیم. 20-30 نفر ما تلفات دادیم. دیگه تا حالا خوب ما نیم یک غذایی نیم اصلا لافت جلی چیزی ایچی ما رسیدگی نشده. دغه شیو به بیرون ته په موندیم دغه خدمت شهید او خنج پرته ما مرستګی هم نشوده.
د هرات ولایتي چارواکي او د روغتیا د نړیوال سازمان چارواکي وایي چې د هرات ولایت په زندجان ولسوالۍ کې د زلزلې له امله د رامنځته شوی تلفاتو شمیري ورسته نه دي او خای د مړو او ټپیانو شمیر لا پسې لوړ شي. احمد الله چیوال، اشنا تلویزیون، واشنگتن.
انتظار پای ته ورسید. ترنولیدونکو او اوریدونکو تاسو کولی شئ د امریکا غا تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاشر ساتلایت له طریقه وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شئ. د امریکا غا د افغانستان څنګه خبرونه په 398 پیټه چنل او د آشنا رادیوي خبرونه په 408 پیټه چنل کې اوریدلای شئ. لملتیامو
روبوټونو ته ادامه ورکو. په اسرائیل د حماس د وسلواله ډلې یک شمې د دوه ورځې لپاره هم بریدونه کړي. د امریکا جمهور رئیس جو بایدن، مرسیاله کاملا هاریس، پخوانی جمهور رئیس ډونالد ترامپ، د امریکا جمهوری ریاست ته نورو کاندیدانو او د ملګرو ملتونو عمومي منشي د اسرائیلو په مختلفو برخو د حماس په حملو خپل غبرګون ښودلې دی. ملګرو ملتونو د یکشن وی پورز د وضعیت د څېړنې لپاره د امنیت شورا بیړنۍ غونډه هم رابللې ده. تفصیلي پر رپورت کې اورئ.
د اسرائیل لسګونه جټ الوتکی د غزي د ترانګي پر سر الوتنی کوي. اسرائیلی چارواکی وای چې دا الوتکی د حماس د لیپوزي تاسیسات او د قومندانۍ مرکزونه په نخښه کوي. خو د فلسطین د روغتیا وزارت چارواکو نن یک شنبه ویلي چې لپرون رئیسی پر غزه د اسرائیل په ځوابي حملو کې د شلو ماشومانو په ګډون لیکتر لګه درې سوه او دیار لس کسان وژل سوي دي. د رویټرز آژانس وایي چې نږدې 2000 کسان ټپیان شوي دي. په همدې حال کې د اسرائیل پوځي چارواکي وایي په سلګونو ترورستان یې وژلي دي او په لسګونو نور نیول شوي دي.
زموږ امنیتي ځواکونه د غزې څخه اسرائیل ته ووتلو لارو کنټرول لري. سلګونو ترهګر مو وژلې دي. د نیول شوو اسرائیلیانو د خلاصون عملیات پرون شپه او نن هم ادامه درلود.
تر دې چې لریش ساعت مخکې د حماس وسلوالو ناببره پر اسرائیل حمله وکړه چې په نتیجه کې شاوخوا 1500 کسان وژل شول او دا په تیرو 1500 کلونو کې د اسرائیل لپاره تر ټولو خونړۍ ورځ بلل شوې ده. د حماس د دلی د پوزي څنګه ویاند ابو عبیده په یو غږیز پیغام کې ویلی دی چې د هغوی جنگیالیو نن سهار هم په اسرائیل کې دننه عملیات کړی دي او دښمن ته یې بېساري تلفات اړولی دي. متحده ایالاتو حماس تروستی ډله بللي او ویلی دی چې دا حمله غندي او د اسرائیلو د حکومت او خلکو ترڅنګ په قاطعیت سره دریږي. د بریتانیا، فرانسې، هسپانیا، جرمني او ځینو نورو هیوادونو حکومتونو هم په خپلو اعلامیو کې د خپل ځان د دفاع لپاره د اسرائیلو پر حق ټینګار کړی. د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت د حماس حملې غندلي او له اسرائیلو او د دې بریدونو له قربانیانو سره بشپړه خواخوږي څرګنده کړې ده. سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو او روسیه د کرکیچ له دواړو خواوو د زغم غوښتنه کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال د سمدستي اوربند او سولي غږ کړی دی. د ایسنا خبری آژانس د راپور لمخي د ایران د لوی مذهبي مشري او جوکپوري سراکار ویلي دي چې تهران د پوینا د حماس د ویاړلو عملیاتو ملاتړ کوي. د ایران د پارلمان غړو په خپل پرونی غونډه کې د اسرائیل او امریکا پر ضد شعارونه هم ورکړي وو. په لبنان کې هم د حزب الله وسلوالي ډلې د فلسطینی جنگیالیو د کار ستاینه کړې ده. فلسطینی حماس ډلې د غناڅاپي حملې داسې مهال وکړي چې اسرائیلیان د خپل مذهبي جشن سیمچا او تورات د منځلو په حال کې وو.
چونه ای دولورې
رازی چې له بریدونو او وسلو لاس واخلو. رازی په دې پوښتنه چې ترهګری او جګړه د حل لار نه ده، یوازې د بیګنا انسانانو د مړینې او غمونو لامل کیږي. جګړه په خپل د شکست معنا لري. رازی چې په اسرائیل او فلسطین کې د سولې لپاره دعا وکړو.
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت په خپل ایکس پانه د فلسطین د خلکو مقاومت د هغوی مشروع حق بللې دی. ایوب خاورین د امریکا غږ واشنگتن.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
زموږ غږ د واشنگتن د سټډیو ناوړي. د فلسطین اسرائیل یو مخکښ څېړونکو وایي چې اسرائیل دا تمنه لرله چې حماس به پر دې کچه بریدونه ترسره کړي او وایي چې دا د اسرائیل استخباراتي او سیاسي ناکامي ده. د وروستۍ نخطه په اړه د منځني ختیځ څېړنیز مرکز کې د فلسطین اسرائیل چارو د پروګرام رئیس خالد الګندی سره زموږ همکار نظرانه یوسفزی مرکه کړي.
مننه ستاسو د وخت نه. د وروستۍ نخطو لامل څه دی؟ څو شول چې په دې کچه باندې نخطه پیل شوې؟
Those are two different questions.
دا دوه مختلفې پوښتنې دي. څه پیښ شوی او موږ دلته د هغه څه په اړه چې څنګه پیښ شوی زه فکر کوم چې دا روښانه ده چې حماس څنګه لوی عملیات پیل کړل. پای په اسرائیلو کې د هرې فلسطینی ډلې لخوا تر ټولو لوی عملیات دي او اسرائیل ته د پام وړ زیانونه او تلفات اړولي، پوځي او ملکی دواړه. او زه فکر کوم چې دا هم روښانه ده چې دا د اسرائیلو په برخه کې د استخباراتو او امنیت لوی ناکامي څرګندوي. اسرائیل البته د نړۍ د هر ځای په پرتله تر ټولو پرمختللي وسلې لري. دا تر ټولو ځواکمن پوځ دی. دا یو لوی استخباراتي اداره لري.
او غزه یو داسې سیمه ده چې د بیساری څار لاندې ده. دا حقیقت چې اسرائیلیانو دا نه لیده چې د غزې نه په دوی داسې برید وشي، ځکه دوی دا ګڼل دوی د غزې دننه او بهر هر څه ګوري. د غزې د پولو کنټرول په حقیقت کې د پام وړ دی، نو دا په ښکاره ډول د استخباراتو ناکامي ده. مګر زه فکر کوم چې دا د اسرائیلو د ښي اړخه حکومت یوه سیاسي ناکامي هم ده. دوی ځان د هغه حکومت په توګه بولي چې د اسرائیلو امنیت به د تل لپاره راولي. نتنیاهو د نوي منځني ختیځ خبرې کول خوښوي چې اسرائیل په مرکز کې دی، او د سعودي عربستان او نورو عربي دولتونو سره یې خپلې اړیکې عادي کړې دي.
صدر اعظم نتنیاهو ویلي دي چې د حماس له خوا د بریدونه یې په داسې کچه شوې دي چې تر دې مخکې په اسرائیل کې نه و لیدل شوې. آیا تاسو د هغه له دې وینا سره موافق یاست؟
Yes, I think it's objectively true.
هو زه فکر کوم چې دا رښتیا ده چې موږ هیڅکله دا ډول برید نه دی لیدل چې اسرائیل ته دا ډول زیان او تلفات راولې وي. تاسو په هیګي خلک د چاودنو او تاریخوالي لیدلو سره عادت شوي، او د غزې نه د اسرائیل راکټونه دي چې بل اخره مخنیوي کیږي یا خورا لږ زیان رسوي. او په ځواب کې تاسو په هیګي موږ د اسرائیل د هوایی بریدونو په پایله کې د فلسطینانو پراخه مرګ شوب لوینو. تاسو په هیګي لسګونه سلګونه او کله په زورګونه تلفات وړي. زه فکر کوم دا اوسنۍ نه ختی خورا ډیر توپیر لري. موږ تر اوسه پورې د اسرائیل په سلګونو تلفات ولیدل، او شاید په سلګونو نور به د فلسطین لوري ته وختي وي. موږ په دواړو خواو کې د مرګ او ویجاړۍ کچه لیدلې چې مخکې مو هیڅ کله نه ولیدلې. او زه فکر کوم چې دا د هغه پیغام یو برخه ده چې حماس د لیګلو هڅه کوي، او هغه دا ده چې یوازې فلسطینیان به نه وشل کیږي.
آیا د نخطو د نور زیاتوالي تمه کېدی شي؟ د وزیر د ارامول لپاره باید څه وشي؟
Well, I think
شاید مخکې لدی چې دا خشي زه د اوس لپاره فکر کوم چې نخته به نوري هم زیات شي او وضعیت به خراب شي. په تیرو وختونو کې به یو ډول سیاسي بهیر یا یو څه سیاسي پروسه موجوده و چې خلکو به ورته کتل شو، اوس داسې هیڅ هم نشته. زما په اند بایدن اداره، اروپای ټولنه او بریتانیا او نورو په پراخه کچه د فلسطین وضعیت لپاره غورځولې، او تاسو په هیګي د څه هم د لویدیځ غاړه کې د فلسطینیانو لپاره له دوه لسیزو څخه ډیر وژون کې قانون دی، خو اکثره خلک یې لری ننداره کوي. ضروری نه ده چې هغوی د حالاتو نه خوښوي چې پیخیږي، مګر مداخله ته لیوالتیا نه لري. زما په اند دا بریدونه د دې لپاره شوي چې نړیواله ټولنه دې سیمې ته پام راوګرځوي.
امریکا او اسرائیل لدی وړاندې دی. ایران د حماس په ملاتړ تورن کړی دی. آیا دا ځل به هم د پړې ګوته ایران ته ونیول شي؟
It's too early to know exactly what
دا به وختي وي چې دقیقا معلومه شي چې ایران په دې عملیاتو کې څه ډول ښکیلتیا درلوده. زه فکر کوم چې ډېری خلک په دې پوهیږي چې حماس د ایران سره ژورې اړیکې لري. ایران حماس ته مالی ملاتړ او مواد ورکوي. زه فکر کوم چې حماس د ایران د دغه ډول ملاتړ پرته دا کار نشو ترسره کولی، خو زه ډاډه نه یم. موږ د ایران د ښکیلتیا په اړه په دقیق ډول نه پوهیږو، خو په پایله کې دا هغه عملیات دي چې د حماس له خوا د خپلو دلایلو لپاره شوي.
کارپوهان په دې باور دي چې اسرائیل یو قوي دفاعي سیستم لري. نو بیا دفاعي سیستم ته څه پېښ شول؟
Yeah, I mean that's hard to say.
هو زما مطلب دا دی چې دا ویل ګران کار دی. زه فکر کوم چې په اسرائیلو کې او د اسرائیلو نه بهر استخباراتي شنن کې به پر راتلونکو میاشتو او کلونو کې د پښتنې ته د ځواب ویلو هڅه وکړي. دا واقعا ستونزمنه ده چې د دې ستر استخباراتي ناکامۍ لامل څه و او موږ په ځواب نه پوهیږو. زه فکر کوم چې موږ کولای شو یو څه اټکل وکړو. تاسو پوهیږئ په اخر کې د استخباراتو او معلوماتو راټولول یوازې هغه څه دي چې سیاسي مشرتابه یې د کارولو لپاره لیوالتیا لري. او زه دا احساس لرم چې د اسرائیلو سیاسي مشران یو ډول مطمئن شوي چې د غزې یا لویدیځ غاړې نه د فلسطین ګواښونه خورا لږ دي او تر ډیره کنټرول شوي، او اوس اسرائیلو ته ستراتیژیک خطر نشته. خو د اوسنۍ پیښو وروسته به د اسرائیلو اندازه بدل شي.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړی، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واوري.
زمونږ د واشنگتن د سټډیو ناوړي په کندوز کې د ګزان ذات مبارزې لپاره پولیسي حادثې زیاتې شوې دي. پولیسي خلک غوښتنه کوي چې د نورو ولایتونو په څیر د کندوز هم ځانګړې پاملرنه وشي او زیات کمپاینونه ترسره شي ترڅو ماشومان خوندي شي. نور حال د اشرف الله جلال زئی په رپورت کې اوري.
د کندوز اوسیدونکو په دغه ولایت کې د ګزان پر ضد د مسؤولو ادارو له هڅو خوښ دي او وايي په تیرو کلونو کې کندوز کې د پولي مثبتې پیښې موجودې وي. په کار د چیروختي ادارې د شمال د نورو ولایتونو سربیره په کندوز ولایت کې د ګزان ضد کمپاینونه زیات او ټول هغه ماشومان واکسین کړي چې د یادې ناروغۍ تر اغیز لاندې وي. د کندوز ولایت اوسیدونکو ملک کاکړ په دې تړاو له امریکا غږ سره په خبرو کې ویل
د پولیو واکسین پروسه په کندوز ولایت کې تر پخوا ډیره ښه ده او اوس واکسین ټولو ساحو ته رسیږي. خو زموږ خاص دا ده چې کندوز ولایت هم لکه نور ولایت د پولیو پیښې په تیرو کې درلودلې، لکه په امام صاحب ولسوالۍ کې موږ څو پیښې درلودلې. زموږ خاص دا ده چې دغه کمپاین لا پراخ شي او هغه ساحاتو ته چې په تیرو کې خلکو پټو ماشومانو واکسین ته لاسرسی نه درلودای هغه ساحاتو ته واکسین لا پراخ شي زیات شي.
روغتیا پالا نازو امریکا غږ سره د خبرو پر مهال د ګزن ناروغي له خطر ډکه یادوي او له کورنۍ غواړي چې خپل ماشومانو ته د ګزن ضد واکسین وکړي تر څو د پولیو ویروس خپرېدو د مخنیوي ترڅنګ کم کې ماشومان وژغورل شي.
د پولیو مرض د منځوړل لپاره فقط 2 ساسکي واکسین هر ماشوم ته هرڅلی. هغه کورنۍ چې په هر دلیل باندې خپل ماشومان نه واکسینوي باید په دې باندې پوه شي چې د دوی ماشومانو معافیت کمیږي او کله چې د دوی ماشومانو معافیت ښکته شو نو دا ویروس پاسانه شل کولای شي دوی مساف کړي. نو د خلکو همکاري د پولیو په تطبیق کې ډیره زیاته شوې ده، باوجود د دې هم نور همکاري ته د خلکو ضرورت شته ده.
د عامه روغتیا وزارت د بیړنې یو پی خو د منځوړلو د عملیاتي مرکز مشر نیکول شاه مومن امریکا غږ سره په خبرو کې ویل چې په کندوز ولایت کې د ګزان ناروغي پر وړاندې مبارزه په بریالۍ توګه تر سره کړی او هڅه کوي چې د ټولنې لنور قشرونو سره په ګډه د غیناروغي ته د پای ټکی کېږي. نو موږ ژمنه کوي چې د پولیو د کمپاینونو ترڅنګ به په یاد ولایت کې د عامه پوهاوی پروګرامونه هم جاری وساتي.
کندوز ولایت کې د پولیو په وړاندې مبارزه او د پولیو د واکسینو کمپاینونه منظم ډول تر سره کېږي. په دې ولایت کې د پولیو د منځ وړلو په مخه د پولیو واکسین د کمپاینونو ترڅنګ د عامه پوهاوی په برخه کې منظم پروګرامونه مخته وړل کیږي. د پولیو په منځ وړلو کې د واکسینو ترڅنګ د لومړنۍ روغتیایي خدمتونو ښوالی، روټین واکسینونه، د ښې پروسیې مراتول او د خلکو عامه پوهاوی باندې منظم کار کیږي.
په کندوز ولایت کې لدی وړاندې د واکسین پاړه د خلکو د عامه پوهاوی کچه ټیټه و خدای و خلاص تر وړنه بلل کیږي چې اوس خلک په دې ارزښت پوښوي چې 2 ساسکي واکسین یې د کوچنیانو ژوند ژغوري او له دایمي معلولیت یې ساتي. اشق الله جلال زوی، امریکا غږ، آشنا رادیو، کندوز.
تاسو زموږ غږ د واشنگتن د سټډیو ناوړي. د ګرځندوی صنعت څارونکو وایي چې انګلستان په دې دوبي کې د متحده ایالاتو ګرځندویانو لپاره یو لغوره بهر ځایونه نو. امریکایانو د کووډ د وبا نه وروسته د برتانیې د ګرځندوی د صنعت په بیا رغیدو کې مرسته وکړه.
په 2020 کال کې د کرونا د وبا له کبله برتانیې ته د نړیوالو د سفرونو شمیر بیخي کم شو. د نړۍ د بل هر ځای په شان د لندن سړکونه هم خالی پراته وو. خو اوس د 2023 کال په دوبی کې دا د وبا د خپرېدو وروسته یو بیخي بدله نظاره لیدل کیږي. ګڼ شمېر امریکایي سیلانیان د سیل لپاره برتانیې ته تللي.
امریکایی سیلانیان واقعا په بریتانیا کې د کووید 19 د وبا نه وروسته د دې صنعت پر غوونه کې مرسته کوي. دوی د پخوا په پرتله 40% زیات مصرف کوي.
د اوړي د سفر په موسم کې دا ځل ډیرو امریکایانو د متحده ایالاتونو دننه د سفر کولو نه بهر ته سفر غوره کړ. د امریکا د هوایی شرکتونو یو سوداګریز ډل وایي چې په کورنیو الوتنو کې د مسافرو شمیر 2% راټیټ شوی دی. دا په داسې حال کې دا چې په نړیوالو الوتنو کې د مسافرینو شمیر د وبا له مخه د شمیر په پرتله 40% ډیر شوی. مارک کینګ په لندن کې د سیلانیانو لارښود دی.
د وبانه سمدستی وروسته خلکو به زیاتره د ملک د ننه سفر کوه. خو اوس خلک د ملک نه د باندې هم د سیل لپاره ورځي او امریکایان په دې کار کې مخکې دي.
امریکایي سیلانیانو سه کال د بیلابیلو دلایلو له کبله برتانیې ته سفر وکړ.
ما بهر ته سفر کول غوره کړل ځکه چې دلته ډیره کلتوري تنوع موجوده ده. زما مطلب دی چې خپل شاوخوا وګورئ.
زما انا دلته لویه شوې ده. ما غوښتل د لندن دا برخه وګورم چې څنګه دی. زما میړه د خپل شرکت لخوا دا سفر ترلاسه کړ، نو موږ ځکه دلته راغلی یو
because we're english speaking
ځکه چې موږ په انګلیسي خبرې کوو. موږ دا د اوس د پاریس نه راغلی یو. هلته موږ هیڅ د غوی په ژبه نه پوهیدو.
د انګلستان د ملي احصائیه دفتر وایي چې په لندن کې اوس مهال 40% خلک د کور نه کار کوي او 60% نور په دفتر کې او هم د کور کار کوي. سیلانیان د ځایي سوداګری سره مرسته کوي. د برتانی حکومت هغه نظام ختم کړی چې سیلانیانو ته اجازه ورکوي چې د اخیستل شوو شیانو مالیه بیرته ترلاسه کړي. دغه په خاصه توګه د ګران بیا دکانونو په کاروبار اغیز کړي، خو چارواکي وایي چې د کار د امریکایانو دراتک مخه نه نیولې. دا تلسمې پیړۍ لیکوال سیموئل جانسن یو ځل په یو بیان کې چې ډیر وختونه نقل شوی وویل، کله چې یو سړی د لندن نه ستړی وي هغه د ژوند نه ستړی شوی وي. نظران یوسفزی، امریکا غږ، واشنگتن.
درنو اوریدونکو، د دې اوس په یو سر مقاله ووري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
یو اس ای ای ڈی د ناروی حکومت او نړیوال اقتصادي فورم د سپتمبر د میاشتې په نیمایي کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلی د غونډې په څنګ کې د وی غونډې کوربه شلو چې په دې موضوع باندې خبرې وکړې چې څنګه د افریقا د کرهنې د ودې په تمویلولو کې خو امرسته وکړي او نوې لارې پیدا کړي چې د هغه چا سره خو ملاتړ وکړي چې د خوړو په واده کولو، پروسس کولو او خرڅلاو کې لاسرسی ولري چې استهلاک کوونکي اخري. د کرهنې سکتور د افریقا د بشري قوا د درونه دوه برخې استخداموي. بیا هم دغه چټک واده کوونکي وچه چې توقع ده د 2050 کال پورې د نړۍ د نفوسو د 40% برخې ته ورسیږي سره له دې کافي خواړه واده نه کوي چې خپل خلک ماړي کې. په داسې حال کې د ملګرو ملتونو لخوا د دوامدار پرمختګ د بشپړ هدف نقشه وړاندې شوله، صفر لوګه. د بین المللي انکشاف لپاره د امریکایي ادارې یا یو اس ای ای ډی یو د هدفونو د لوګې لمنځه وړل دي. په یو اس ای ای ډی کې د پالیسۍ او پروګرام کولو لپاره چار سمبالې مرستالې ایسو بل کولمن وویل، د موږ په خاصه توګه د وړو بزګرانو لپاره د لاسرسي د ستا کولو په باره کې ډېر تمرکز کوو چې د افریقا د وچې په باره کې اکثریت خواړه تولیدوي. د دوی سره د زیاتو معلوماتو په لاسرسي کې مرسته کوو. تخمونه کیمیاوي سره تمویلول د نن شپې موضوع تمویلولو ته د زیاتېدونکي لاسرسي په باره کې وه، نه په واړه احساس مګر په لوی احساس. دغه د کرهنې تجارت دی چې د وړو تمویلولو د ضرورت نه په اخوا مګر کافي لوی نه دی چې د ډیرو مهمو بانکونو سره کار وکړي. ایسو بل کول منوال تمویل کوونکي په افریقا کې په کرهنه کې په پانګاچونه کې د خطر په حیث فکر کوي. همدا علته چې یو اس ای ای ډی د افریقا په بودیجه کې د وړو او منځنۍ تشبثاتو د کرهنې لپاره تمویل پیل کړل چې د دې ظرفیت لري چې د 1500 اګری اس ام ای اس ملاتړ وکړي او د 1.5 میلیون وړو بزګرانو سره چارسنبالې مرستالې کول من اولې دا په نظر کې نیول شوې ده چې د پانګه چونکو لپاره د بې خطرې پروسس سره مرسته کوي، چې د بخشش د پیسو سره مرسته کوي. د ناروې له حکومت نه په دغو پیسو باندې نورې پیسې وراله وشوې. زموږ هدف دا دی چې د اویا میلیونو ډالرو سره یې پیل کړو، مګر لږ تر لږه 200 میلیونو ډالرو ته به ورسیږي. که یو شرکت د ستونزې سره مخامخ شي د مرستې ورکوونکو پیسې به لومړی له لاسه ورکړي، نو دا د شرکتونو سره مرسته کوي چې زیاته پانګه چونه وکړي، کوي چې د خصوصي سکتور پانګه او وای وکړي اخا دوی به لومړی تاوان وکړي او د دوی لپاره پانګه اچونه به خطر کوي، او موږ هیله منو چې دا به وقتاً اضافي تمویل کول زیات کړي. درنو اوریدونکو، دا و د امریکا غږ سر مقاله چې د امریکا د حکومت نظر څرګند کړي.
درنو اوریدونکو، خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. مننه چې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري. تر بیا، خدای مو شي.